اته بچی شوی احمد شبریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې جوړې کړې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې جزئیات هم در سره شریکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دغه ادارې په بیان کې ویلي دی چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل میدان وردګ بامیان دایکنډي غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځ او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په 1 ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومتر وي د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال ختیځ شمال او لویدیځ ولایتونه تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوب لري تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه یعنی دراتونکو اونې دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي د محکمې تیر شپه په یوه اعلان کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به یې عرفه وي دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماونینګ پرون وویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نیژدې نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سنشنبه کیږي د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل روسیه هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د روان میلادي کال په پیل کې مصر ایتوپیا ایران سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ اساجی رادو په انټرنیټ کې پاساجی رادو ډاٹ کام کې اوري وړاندې په کرکټ د شلو ورن نړیوال جام په ارتباط ووري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ویغونډې کوربه دی د سیاسي چارو کتونکو غوس جان باز د دې غونډې په اړه وایي
روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکو دریمه دوه د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کی
دا سات دوه ونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د شزو پروګرام او درسي سات
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړۍ ماتې ده رحمان الله ګربز د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو تر مسابقې وروسته ښاغلی ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپلو هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکۍ پیغام ورکړي د وویل
اول فوټول هو ځان ته مبارکي وایم چې ستاسو لپاره یو ځای په افغانستان کې په سلور باندې ډېر خلک په منځونو سره چې موږ ته به دعاګانې کړي، موږ نه هېروو تاسو، تاسو موږ به دعاګانې ما هېروئ. دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورو دوو بریا هم ستاسو لپاره وګټو. او ستاسو کوشش نمسکار والو، ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ.
د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز اتیا منډي جوړې کړې. تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادې دوري او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم دوه وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولوېده. د نیوزیلند په توپ وشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هنډري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړي. نور ټول لوبغاړي یې تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل. په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول. تر لوبې وروسته مبصر وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر پلی وکټو مات کړ. دا دا خبر هم کوي چې فاروقي تر اوسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېرې وکټې اخیستې دي. فاروقي په تیره لوبه کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله پنځه وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسمه وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې. راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې. له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز دی چې ویسټ انډیز سخته لوبډله ده. د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی. له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی. د شول ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړی لوبه او لومړی ماته و. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده. سریلانکا یو سل څلورشت منډې کړې دي، نه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په شول ورونو کې لوبه ختمه شوې ده. اوس بنگلاديش بیټنګ کوي. بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. څوارلسم اوور پوره شوی دی او شپږ نور اووره پاتې دي. نن به د هالند او جنوبي افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخت لوبه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ځینې شنن کې وایي دا د دوهې د دریم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقوقو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربه توپ دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکو په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغه هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغی عدالوي پر نهمه په کابل کې جوړ شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربه توپ د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمه هیوادونو په دی موده کې یو سلسله اقدامات تر سره کړی دي، لکه د تروریستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سټیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزه ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. تاکل سوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویل، د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندیشنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه خو ده چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوې دي. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کیدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاره وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاش یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي ثور پر دیرشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنیم زن چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمیر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تک شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه بی برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیرې بیا حکومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې، د کورنیو یو شمیر نارینه وو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کاتی ما چی میتونی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سرت.
وای زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غی کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمو رو خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمنو لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دستون رو دی حل لپارم مشوره و سرکبی وی به یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی.
د وضعیت سره موږ ډېر زیات مخامخ شوی. میرمنې به تر شا روان وي، او نارینه به مخته روان وو او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخته ولاړ شي. یګانه دلیل زه کولای شم وایم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې د خپل مېرمن سره یو ځای روان وسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنې توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخ کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې، چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي هماغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو؟
ډېر ښه. د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی، تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوکړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه او احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زه چې د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره چې د په یو لار لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم دی یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغه سي دي، او د کلچر دود او دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود او دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدم مخ ودرېږي. زما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواری پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره مېرمنې سره په اول روانه او کوي چې نشاته مې راځي.
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید ورسره لاړ شي. یو خدا دې چې هغه میرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا میرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې میرمنه یوازې چیرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره میرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېر یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا تر په زړه کې اوس هم داسې ته نظر ته چې کوم دود هغه ماده سي یو څه لیدلي. د مو تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لار روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي، ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید د نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې مو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیره دا مسله په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، په دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به په غېږ کې وه، ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسه یا خلته یو د پلاس یو او د سړي په شاکه بروانه. اوس دا دوه دلیله دوته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد او کورنۍ کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته ته مخ ته او یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښ ته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابي. په هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخه یې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته را سودینه نه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکړي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به د نارینه و ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمیوي، دوام به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکه تر کړی وو. تن مازدیگر همون پم داغو کلاکی جلسه لرله خبری مکرلی خالق شتون شول ان مازدیگر هم داغل تموده دو سره ساخته و زو تنها اومده دیسه آخر می داغی خان تا یاده مشر تمیم موده میرمنی چیری دیم یقی خب پخلای که به داخل که دو مجلس تا ندوچی سیر تا خان دلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تو ورتلشی چو را غون پا داخل که یو خان و دی بیچارگان خبری نوی چه خبر دا یا حق خمو نلی رو چه تنه دو کتیب ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم را دی خواره وی ده تنها ده از که دمینه ده میرمنو خبر نده از پکتیا تولارم ز فرا تولارلم زم ده سدیور ولایتو ده شمالی تولارلم ما ده پر تون ولایتو که ولیدن چه تو وقتا بدان خواده بیستره نشواله خواده کورونه لیدله داکتر تا چانه بوله خدا پخپل غرب نکا دی بده دار و دوه هم نده غرب نکا او سد مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که چلور کلن الکم یه باید مخی کشی ده پا دو مانا نده چه او ورده نومی ده نری نده اغا باید مخی تولار شده باید پشپیت کل نده کتیا کل نده باید شانه پسی روانه متاسفانه ده اغا نمانی لیانه ناب دی چه پا مو بانده من دل شیدی
میرمن نظامی کدیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% او نوې خطر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات هغه وخت به هم که چیرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې او ښځې به له آخر ته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې وکړو تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي یا د اقل او کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عمل ته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي دي جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به امپوګاو چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به امپوګاو خو څو څو حمله دلته تللی شي تو په وخت چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلم کا معافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي دا ثبات بین الار نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پرون سیاستوال ده بیر تواشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده همه شمول ده هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی خیلی کلی بدی کلی دی افغانستان خلق بیر تا ده دو تکرار و چیرو اغا ولو که او سنه نظام یا بیر تا تحمل نلیری نن باید په افغانستان که د افغانستان خلک دو تا ملاو تیری او داغس تیری کرپور تشی چه آغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعیت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه نن د افغانستان و هر دی باید خپل کت که با خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان د دو تاسباتو نلری وساتی او واقعي او افغان ځان معرفي کو دا نسل کلاس سيوکا او کینی په افغانستان تر راتلونکو باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی مداري د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی. موږ په د درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وویل چې یا به ځانو ته قناعت ورکوې یا به مقابل ته قناعت ورکوې، ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي. ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیز هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیز سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او د ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوې دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بچو لا آزادې را
دی. ولسم ټولګي درسي ساعت خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله یې بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، ریخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنۍ شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتونه هم مثبت پایل لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبت او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د پال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کیدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی سو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای سو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای سو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چتور جامے باغوں نے اور میں پزڑ کے بل کے دا تور